په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په اخیرنۍ خبري غړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له احمد شاه اعظمي.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی، د امریکا په ملي امنیت کې د جنوبي او منځني آسیا څانګې مشري له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیز اړیکو خبرې کړې دي. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف نن د پاکستان مسلم لیگ نون سیاسي ګوند ابوري مشر وټاکل سو. او افغان حکومت د طالبانو د اعلامیه په غبرګون کې وایي چې د سولې لپاره دوی خپلې هلې ځلې کوي خو ملکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا په ملي امنیت کې د جنوبي او منځني آسیا څانګې مشر الیزا کرټس له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیز اړیکو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ورځ په ټویټر پیغام کې ویلي چې الیزا کرټس تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سیکرټري تهمینا جنجوا سره په اسلام آباد کې ولیدل. له دې وروسته هغې د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر احسان اقبال سره هم ملاقات وکړ او پر دوه اړخیز اړیکو او ستونزو یې خبرې وکړې. د پاکستان سرکاري رادیو د احسان اقبال خولې وایي چې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې همغږي ترهګرۍ ته په ماتې ورکولو کې مهم رول لوبولی سي. لیزا کرټس تیر ورځ په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې نړیوالې ادارې پاکستان ته د راتلونکي جون میاشتې پورې وخت ورکړی چې دغه هیواد پر خاوره د فعالو ترهګرو ډلو د مالي مرستو بندولو په هدف یو کوټلی پلان مخته راوړي، کنه دا هیواد به له ترهګرو سره د مالي مرستو په څار لیست کې شامل کړي. د منځنۍ کورمی خلک نن په درېمه ورځ هم د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي. دوی د پوځي عملیات پر مهال د ډنګوسو کورونو په سروې کې د شاملولو، له کډوالو سره د مالي مرستو، د سکولونو او روغتونونو جوړولو او د شانتکار جوړولو د اسانتیا غوښتنه کوي. د منځنۍ کورمی تر 300 زیات کسان د یک شنبه په ورځ پېښور ته ورسېدل او هلته د پېښور پرېس کلب مخ ته خپل احتجاج پیل کړ. دغه احتجاج یو منتظم عبدالخالق پټان نن سهار مشال رادیو ته وویل د خپل غوښتنو پوره کېدو پرې به احتجاج جاری ساتي.
ویګا ایمونګ سوم آی ڈی پی متسیرین دی هغه مسخوتان باران په وجود هم پاتې راکړل. د کورمینه هم گاڑی روانې سنې سره شرکت لپاره چې ویګا هم بچیت شو دی. مو کوم سنیټر صاحب وای د مو کوم لاین آرډر سکی سی پی ټول هغه سره مو مذاکرات کې کامیاب را نه ولول او نن به مو مشوره کوو سیاره کوم سبا 11 بجې ان شاء الله کچې مو مطالبات نشم نه سبا 11 بجې امید دي مو گورنر هاوس مخې طرف ته پیشګدمی وکړو.
احتجاج کوونکي دا هم وایي چې په کورمه کې د لارو بندېدو له وجې په تګ راتګ کې سخت مشکلات لري. پېښور هایکور د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د 1325 کسانو په ضمانت خوشي کولو امر کړی دی. دا پریکړه نن د هایکورټ ایبټ آباد بینچ واوروله. د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د خیبر پښتونخوا د هریپور ترهګریزه د عدالت د فروری پر 8 نیټه مرکزی ملزم عمران علي ته د مرګ، 50 ته د عمري بند سزا او 25 نورو ته د څلور کلونو لپاره د بند سزا اورولې وه. خو 25 نور ملزمان د شواهد د نشوالي پر بنیاد خوشي کړي ول. د دغه 25 سزا سو کسان د خوشي کولو لپاره د هغوی وکیل په پېښور هایکورټ کې اپیل جمع کړی وو. پر خو د دې پریکړې په غبرګون کې د مشال خان د کورنۍ وکیل فضل خان اډوکیټ نن مشال رادیو ته وویل چې پېښه په مردان کې سوې نه ایبټ آباد بینچ د اورېدنې قانوني حق نه لري.
نو موږ دا چیلنج کوو دا بیل کنسلیشن بد موږ مو خو شي دا ضمانت دی ورو ورو نه شي چې دا د شتګردې کوم قانون دی دا ویلاندې عدالت دا نشي پرې کوي.
لدې وړاندې مشال خان وکیلان وار لمخه د شپږوشت خوشی کړسو ملزمانو په ضد په هایکورټ کې اپیل جمع کړیو. مشال خان د 2019 کال د اپریل پر 13 نیټه په مردان کې د عبدالله خان په هنتن مخته بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور وواجه. خو وروسته پولیسو او ګډي پلټنیز ډلې وویل چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی بلکې هغه د یو سازش لمخې وژل شوی دی. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف نن د پاکستان مسلم لیگ نون سیاسي ګوند ابوري مشر وټاکل سو. د ګوند مستقل مشرتابه لپاره به ټاکنې د مارچ پر 16 نیټه کیږي. دا پریکړه په لاهور کې د ګوند مجلس عامله وکړه. بل خو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د دې ګوند پخوانی مشر نواز شریف د ټول عمر لپاره د ګوند قائد وټاکل سو. پاکستان سپریم کورټ د فروری پر 28 نیټه نواز شریف د ګوند مشري لپاره نه اهل اعلان کړی وو. له هغه وړاندې د 2018 کال د جولای پر 28 نیټه سپریم کورټ د پاناما سادو په مقدمه کې د شتمنیو نه څرګندولو په تور نواز شریف د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره هم نااهله ګرځولی وو. خبرونه له مشال رادیو څخه خبري. افغان حکومت امریکا سره د سول د خبرو په اړه د طالبانو د ټینګار په خبرګون کې وای له هر هغه حرکت چې د سول له ټینګر سره مرسته وکړي ملاتړ کوي، خو د سول ملکیت به د افغانانو وي. د افغانستان د اجرایي ریاست د ویان مرسیال امید میسمن مشال رډیو ته ویل چې له طالبانو سره د خبرو په اړه د افغان حکومت دریز واضح او روښانه دی.
د سولې علي شورا د افغان حکومت او ملت له لوري د سولې د خبرو مسؤلیت لري، خو که د نړیوالو همکارانو له لوري داسې هڅې کیږي چې په افغانستان کې د دایمي او باعزته سولې له ټینګښت سره مرسته کوي، موږ ورته د قدر په سترګه ګورو.
طالبانو تیر ورځ یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي د افغانستان د روانې جګړې د سولیز هواري لپاره باید امریکا په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره مخامخ خبرې وکړي. طالبان خپل دغه اعلامیه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي د وروستیو څرګندونو جواب بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز له روټرز خبري اژانس سره په امریکا کې ویلي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې پرانستې دي. زموږه مشال رادیو خاوري ملګر ملتون د شام په معاصره سوي غوطه سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د 15 ساعتونو د وقفې غزولو غوښتنه کړې ده. په دغه سیمه کې اروپایي اتحادیه، روس، ایران او ترکیه ته ویلي چې د ملګر ملتون دوربند حکم دی په پوره ډول عملي کړي. او په پای کې د لوبو یو خبر، د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالیو نهمه لوبه به سبا د پېښور پر وخت مخصن 9 بجې د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. په متحده عرب امارات کې د ترسره کېدونکو دې لوبو کې تیر ورځ کراچي کینګز لاهور قرلندر ته په 8 منډو ماتې ورکړه او دا ډول د درو لوبو په ګټلو سره د لوبډلو په سر کې راغله. په دې سالیو کې ټول شپږ لوبډلې برخه اخلي. رواني سالی د فروری پر 2 پیل شوی او د مارچ تر 15 به دوام وکړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د امریکا په د کامی سلامتیا په اداره کې د جنوبي اسیا د څانګې مشره لیزا کرټس د محل پاکستان په سفر ده او پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو او ستونزو خبرې کړې دي. نن د پېښور های کورټ د پټ آباد بنچ د هغو 15 مجرمانو د بند سزاګانې معطلې کړې چې د مردان د عبدالعلي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په مقدمه کې سزا شوي ول. د مشال خان د پلار وکیل د عدالت له دې پرېکړې خوښ نه دی.
ای کوټ موږ له 27 تاریخ راځي دا په کار نه و چې دوی څلته کې دا کاروي شوی.
د منځنۍ کورمې ځوانانو نن په دریم ورځ هم په پیښور کې د خپل حکومت لپاره اپیل کړی احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. دوی وایي تر هغې چې ګورنر د دوی غوښتنو د منل کېدو یقین دهاني نوي ورکړي خپل احتجاج به جاري وساتي.
کوم مذاکرات پاتنر سره کیږي؟ ځوانان سره شول هغه هم ناکام شول. په ول څه تاسو ګرنه ساتم خو موټر سره ګورنر سره میټینګ فیکس کړو.
او د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي هڅه کوي د افغانستان پر خوره پاتې وزیرستاني کډوال زر تر زره خپل کورونو ته ورستانه کړي.
چې کوم بقایا خلک پاتې دي چې هغوی پر فامې ملاو شي هغې د پاره بیا ریټرن کار اختتام نه مخکې مخکې چې هغه پلانینګ کې راشي.
هیله ده له مشال رډیو سره اوسئ. اولنی موضوع ته پر شروع دن کو د امریکا د کامی سلامتی په اداره کې د جنوبي اسیا د څنګه مشره لیزا کرټس د محل د پاکستان په سفر ده. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد او واشنگتن اړیکې پر استایو کې لا ډېر خلپل شوې دي. زمونږ همکار مجید بابر د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او لغوی پختلې چې د نوموړي د سفر په نتیجه کې د امریکا او پاکستان د اړیکو خکېدو امکان شته او که څنګه. راځي دا رپورت وو.
د ګل پورز د پاکستان د خارجه وزارت ویان ډاکټر فیصل په خپل ټوټر پاڼه یو پیغام کې وویل چې د امریکا د کامی سلامتیا د جنوبی آسیا لپاره ډایرکټره لیزا کرټس د پاکستان په سفر ده او د خارجه سیکرټرې تهمینا جنجو سره یې ملاقات کړی. د لیزا کرټس دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د سخت کړکېچ سره مخ دي. په اسلام آباد کې په انسټیټیوټ آف پالیسی سټډیز کې د خارجه چارو کارپو میراج الحمید ناصری وایي چې د امریکا د لوړپوړي چارواکي دا سفر دا پډاګ کوي چې امریکا پاکستان سره په اړیکو کې رامنځته شوی فاصلې کمول غواړي.
زما خیال دا دی چې د تګ را تګ سره به فاصلې ځکه کمیږي چې کم امبیګویټیز دي، مس انډرسټینډینګز دي، ډیسټرست دی، هغه به دې سره ختم شي، کم به شي، ګیلې شکوې به لکه یو بل سره ډسکس دا غوي خپل نېشنل انټرست چې زموږ خپل نېشنل انټرست چې هغه به هم پیغام را رسوي خو دا غي په جواب کې خو هم پاکستان څخه کاونټر ریسپانس ورکړي کنه.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي په خپل یو خبر کې ویلي چې لیدا کټس د پاکستان د داخله چارو وزیر احسان اقبال سره هم وکتل، خو د دې ملاقات نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. سوره د مخکې د خارجه چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل د هفتوار بریفینګ پر مهال ویلي وو چې پاکستان او امریکا د دواړخي د تعلقاتو په لړ کې د مشترکه نقطو په لټه کې دي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو تعلقاتو د څانګې استاد ډاکټر خورشید وایي چې دا دورې په دې معنی نه دي چې دواړخي د تعلقات ښه کړي، بلکې دا مهال د امریکې لخوا یوازې پاکستان ته پیغامونه ورکړل کیږي.
زما خیال سره خو دې ټایم کې چې دینو امریکا میسیجونه راوړي پاکستان ته کوم کوي کنه، هغه میسیجونه داسې دي چې یاره چې پاکستان ته څه کول یا څه پکار یا امریکا د پاکستان نه څه کول غواړي، بجې د دې چې یاره هغه کوم بټې د سمادي په دواړو کې پیدا شوی دی هغه کې کوي. نو د دې ډیپلوماسي نه چې هغه ډیپلوماسي چې په هغه کې کوشش وکړي چې یاره د دواړو رابطې یو قسم لا بحال کړي شي د دې په فاصله کې فاصله دی هغه رقم کړي شي.
د پاکستان او امریکا تعلقات پس له هغه د کړکیچ سره مخ دي چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه یو ټویټ کې پاکستان د ترهګرو په ملاتړ تورن کړ او بیا امریکا د پاکستان ټولې پوځي او ولسی مرستې وځنډولې.
مجید بابر رپورټونه وایي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې پاکستان ته د راتلونکي جون میاشتې پورې وخت ورکړی چې دغه هیواد پر خاوره د فارو ترهګرو ډلو د مالی مرستو بندولو په هدف یو کوټل پلان مخته راوړي. دې ادارې چې د نړیوالو ترهګرو مالی سرچینې او د تورو پیسو د سپینولو چارې څاري زیاته کړې چې که پاکستان د پلان جوړولو په کار کې ناکامه شو نو نوم به په خپل تور لیست کې واچوي. د چارو شنونکي وایي پاکستان د نړیوالو اعتراضونو ته په جواب ویلو سره باید په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره ریښتونی اقدامات وکړي. پر دې موضوع دا رپورټ. تیره اونۍ په پاریس کې د فاینانشل ټاسک فورس نومې سازمان په غونډه کې دا خبره مخته راغله چې پاکستان باید د هغو هیوادونو په لیست کې واچول شي چې د ترهګرو ډلو د مالی مرستو د تړلو په چارو کې ناکامه شوي دي. د ادارې البته د تېرې جمعې ورځې تر غونډې وروسته وویل په لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو پریکړه لا هم نه کوي او دا چې هغه هیواد ته د راتلونکي جون میاشتې پورې وخت ورکوي چې د ترهګرو ډلو د مالی مرستو بندولو لپاره یو پلان جوړ او له دوی سره شریک کړي. د نړۍ 30 هیوادونه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې سازمان غړي دي، خو نړیوال ولې اړ شول چې په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان پر کردار نیوکې او ترې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي تر هغه چې پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد ریښتونی ګامونه نوي پورته کړي د نړیوالو قناعت ترلاسه کول به ورته ګران شي.
دلته داسې سازمانونه فعالیت کوي کوم باندې چې اقوام متحده پابندي لګولې ده. یو ځینې خو پکې داسې دي چې خپله پاکستان پر بندیز لګولې دي خو هغه بندیز مؤثر نه دی. پاکستان دې شک لاندې دی چې دلته دهشتګرد تنظیمونه دي، هغوی مالی خپله ورکړه راکړه پاکستان کې بینکونو کې کوي. نو پاکستان لپاره اوس هم ښه لاره دا ده چې دغه تنظیمونه چې کوم دهشتګردۍ کې ککړ دي چې د دوی سرګرمۍ پاکستان کې بندي کړي په رښتیا یې بندي کړي.
د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په تور لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو وړاندیز امریکا کړی او چې برتانیا، فرانسې او جرمني یې ملاتړ وکړ. د یاد سازمان د پاریس په غونډه کې د چین، سعودي عرب او ترکیې چارواکو هم د خلیج همکارۍ کونسل په استازیتوب ګډون وکړ. دوی په تور لیست کې د پاکستان د شاملولو مخالفت وکړ، خو د امریکا د فشار په نتیجه کې سعودي له خپل سخت موقفه په شا شو. په رپورټونو کې د چارواکو په حواله ویل شوي چین هم پاکستان ته ویلي چې په دغه برخه کې خپل مخالفت تر ډیره پر ځای نشي ساتلی. سیاستوال او شنونکي افراسیاب خټک وایي د پاکستان ستونزه دا ده چې ولسی حکومت یې د پالیسیو جوړولو او پر مهمو مسلو د پریکړو په چارو کې با اختیاره نه دی.
د نېشنل اکشن پلان خپل پاکستان خلک ناشو فیصله کړې و چې چا به په دې لګیدل په نوي نمونه په سرګرمۍ اجازه نه کو هغه به هم کولی. مشکل دا چې دلته کې سیاسي حکومت چې هغه په اختیار کې ډېرې خبرې شته نه، نو دا قانونو کې بند نه کړی شو. نو درو میاشتو کې څه وایم، مالی مسله یا د بین الاقوامي قوانینو مسله هغه ځان ته خبر ده، خو ما په خیال کې سیاسي عزم نه لري پاکستاني ریاست.
پاکستان د نړیوالو د اعتراضونو په جواب کې وایي د وسلوالو پر ضد بے توپیره عملیات کوي او دا چې په دغه کار کې تر بل هر هیواد زیاتې قربانۍ ورکړي دي. پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاریس تر غونډې مخکې د ترهګرۍ ضد ځینې قوانین هم جوړ کړل، خو د رپورټونو تر مخه د دغو هڅو له لارې د یادې نړیوالې ادارې قناعت ترلاسه نه کړ. رپورټونه زیاتوي که پاکستان تر راتلونکي جون میاشتې پورې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته د وسلوالو ډلو د مالی مرستو بندولو په هدف یو عملي تګلاره وړاندې نه کړي او یا هم پلان یې د منلو وړ ونه بدل شو، نو پاکستان به هم د شمالي کوریا او ایران په څیر په تور لیست کې شامل شي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د پیښور های کورټ د بټاباد بنچ د هغو 15 مجرمانو د بند سزاګانې معطله ګرځولي چې د مردان عبدالعلي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې لپاره تورن پیژندل شوي ول. دا مجرمان د ترهګرۍ ضد عدالت سزا کړي او د مشال خان د پلار وکیلان د عدالت نننۍ پریکړه ناسمه بولي او وایي چې پر ضد به اپیل جمع کوي. داود خټک معلومات لري.
نن د نهې په ورځ د پېښور های کورټ ایبټ آباد سرکټ بینچ د هغه 15 کسانو د 3 کاله کېد سزاګانې ځنډولې دي چې د فروری په 10 ورته د ترګرې ضد یو عدالت د یو زده کوونکي د وژنې په کیس کې اورولې وي. د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان تیر کال اپریل میاشت کې بلوګرو او د پوهنتون زده کوونکو د مذهب د سپکاوي په تور وژلې وو. وروسته د خیبر پښتونخوا پولیسو په دغه کیس کې په کاروایي کولو سره تر 500 زیات کسان گرفتار کړل او د دوی پر ضد عدالتي کاروایي پیل شوه چې د فروری په 10 په ایبټ آباد کې ترګرې ضد یو عدالت د مقدمې مرکزی ملزم عمران علی ته 2 واری د مرګ سزا، 500 نورو کسانو ته عمر کید او 25 نورو ته 3 کاله د کید سزا واوروله. هم په دغه مقدمه کې 26 گرفتار نور کسان بری کړل شول. که څه هم د زده کوونکي مشال خان کورنۍ د دغه فیصلې پر ضد پېښور های کورټ کې یو اپیل درج کړ او له عدالت یې غوښتنه وکړه چې دغه سزاګانې کافي نه دي او دا دې زیاتې کړل شي او ورسره دې بری کړل شوي کسان هم بیا ونیول شي، خو بلخوا د سزا شوو کسانو لخوا هم عدالت ته اپیل شوی وو چې دوی بې ګناه دي او د دوی سزاګانې دې ختم او دوی دې بری کړل شي. هم نن د نهې په ورځ د پېښور های کورټ ایبټ آباد سرکټ بینچ د دغه اپیل په اوریدلو سره د 15 کسانو د بند سزا معطله کړه. په دې اړه د وژل شوي کونکي مشال خان وکیل فضل خان ایڈوکیٹ د فیصلے ورستو په ټلیفوني خبرو کې مشال ریډیو ته ویل
چاور های کورټ زمونږ اپیلنا د دې سزا د زیاتولو لپاره چې دی هغه پندنګ دی هغه کې های کورټ مونږ له 27 تاریخ راځي نو دا په کار نه و چې دې خیال ته چې دا کاروي شوی دی. تر اوسه پورې مونږ ته هغه عدالت آرډر د فیصلې نقل نه دی ملو شوی، د خاص نه دی ملو شوی چې مونږ ګورو چې دې فیصلې پرې په کوم بنیاد کې ده او سرسری طور باندې مونږ دا ځانې چې دا شی غلط دی کله چې کړی وي، ځکه چې د پېښور های کورټ جوریسډکشن د ده سره صرف اختیار دی. دا واقعي چې وه دا د مردان یونیورسټي وه، مردان چې دی ټریټوري د جوریسډکشن پېښور های کورټ سره راځي.
بلخوا د بری کړل شوي کسانو وکیل فضل حق عباسی سره چې کله مشال ریډیو رابطه وکړه نو د اغي دریض و چې د فیصلې پر ضد عدالتي لارې چارې لټول د مخالف فریق قانوني حق دی.
یہ تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے.
دیکھو بھائی اس عدالت گوری چھ ضمانت دا پریکر صحیح دا او کہ غلط ہے. جن خلکو پپے خور ہائی کورٹ کی اپیلونا جمع کڑیو چھ الہ غزا ایبٹ آباد تا ولیک دبل شو د مقدمی اور دنا حمدل تشوی کہ مشال خان د پلار وکیلان د ایبٹ آباد عدالت پر پریکر اعتراض لدی نو نور سدی خو سپریم کورٹ تے ولال شی
سپریم کورٹ لے جان کنسلیشن میں اور
تیر کال د اپریل په 14 په مردان کې د عبدالولی خان پوهنتون درویش کلنز د کوونکې مشال خان په دې تور وژل شو چې د مذهب سپکاوی یې کړی دی، خو ورستو په سوشل میډیا او خبری رسنیو کې د نوموړي په اړه داسې راپورونه ورکړل شول چې نوموړی بې ګناه و او هم په دغه وجه په یو شمیر ښارونو کې د هغه د وژنې پر ضد مظاهرې هم ترسره شوې چې په نتیجه کې یې سپریم کورټ ته دغه واقعې د خپلې اندې نوټس واخیست او د خیبر پښتونخوا پولیسو تر 500 زیات کسان گرفتار کړل. یاد دی وی چې د مشال خان د کورنۍ په وینا د دغه مقدمه یو بل ملزم تر دا د ما نه دی نیول شوی، خو د خیبر پښتونخوا پولیس وایي دوی په لټه کې دي.
داود خټکو یو میاشت مخکې د خیبر پښتونخوا په کوار کې د طب د وجل شوی یو زده کوونکی عاصم ایرانی کورنۍ له پېښور های کورټه غواړي چې د سیاسي فشار او امنیتي مشکلاتو له وجې د دوی مقدمه د پېښور ته منتقل کړي. عاصم ایرانی د رښتې نه د انکار پر سر وجل شوی او په وژنه کې تورن کس له هېواده بهر تپتللو کې بریالي شوی چې د نیولو لپاره حکومت له نړیوالو پولیسو مرسته غوښتې ده. منور شاه معلومات راکوي.
په کوهاټ کې وجل شوی د طب زده کوونکي عاصم ایرانی کورنۍ له پېښور های کورټ نه غوښتنه کړې چې دغه مقدمه د پېښور ته منتقل کړي. نوموړی د جنوري په 20 یو تن له رښتې نه په انکار کولو وجلې وه. د فروری په 3 پېښور های کورټ د دغه درخواست اوریدنه وکړه او پکې یې په یو اونۍ کې له ټولو متعلقه ادارو نه تفصیل غوښتی دی. د عاصم ایرانی پلار غلام دستگیر خان د ګل په ماخام مشال لیړیو ته ویل د سیاسي فشار او امنیتي ستونزو له وجې د مقدمه پېښور ته منتقل کول غواړي. نو موري زیات کړه
صفا خبره دا چې پولیټیکل غوښته ځکه پکې لګ راځي چې اوس موږ دې هر طرف نه د دې د باو محسوس او هر طرف نه زما بچي دا داسې غوښندې وشي دا بچي مې مخته تعلیم کوي دوه درې کسان الته کې مګری وو چې ما بچو ته مختشي مګورو نه تپوس کړی دا چې زدا ستل چې پکې دي دا چې ما د غبل بل بچا دي نو ټی کې دي هغه ته دلته کې لکه دوه تنه تاسو یې نه بعد یو مشر بچا مې چې دا ته عمران رته هغه کې دلته دریم گیټ باندې مشکوک ونه کسانو ته مخکې شویو کنه نو ما بچی وس الله کالج پیپرې خراب شوې.
غلام دستگیر خان هم داراز اویل ملزم مجاهد افریدی چې لوړاندې هم یو خزه او دوه بچی لري ترې د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف د کوهاټ د سانګي مشر دی او اندېښنه ده چې په مقدمه کې یې لاسوهنه ونه کړي. په دې اړه د کوهاټ نه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شهریار خان افریدی اویل ګوند یې له اولې ورځې ویلي چې د آسمارانی کورنۍ ته په انصاف ورکولو کې به هیڅ ډول تاخیر یا خنډونه نه برداشت کوي. نوموړي زیاته کړه
دا د مو د کوهاټ تورا د پی ټی آی ایم پی ګان صاحبان دي او د ریجن والا مشران دي ډسټریکټ مشران دي دا ټول فل آؤٹ سپورټ کو او ایڈوکیټ آفتاب عالم چې د ډسټریکټ پرزیدنٹ دا د پی ټی آی دا د غیر رشتہ داران دي هغه هم پولیس سره آل آؤٹ سپورټ او نه پریشر شته په پولیس باندې نه څوک پریشرائز کول شي ولې چې دا زم یو پلار یم او ان شاء الله دا مو د پاره ټیسټ کیس دا مو په دې کې جواب دی صرف دی الله یو کریټیکل پوینټ سکورینګ شته نه بت پرستی شته او نه څه ذاتی مفاد شته ان شاء الله دا به اگزامپل سیټ کول کښې.
د آسمارانی د وجنې په اړه سپریم کورټ از خود نوټس هم اخیسته او د خیبر پښتونخوا پولیسو ته یې په دې پیښه کې د ککړو کسانو نیولو امر کړی دی. ملزم مجاهد افریدی په مبینه توګه د قتل وروسته له هیواده په وتلو کې بریالی شوی دی. پولیسو د نوموړي د نیولو لپاره نړیوالو پولیسو یا انټرپول ته هم وارنټ جاری کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
د پیښور پریس کلب ودانه مخته د منځنۍ کورمې د مظاهره چانو احتجاجي ناسته نن په درېیمه ورځ هم روانه ده. د مظاهره چان وایي تر هغې چې پنځه غوښتنې نوي منل شوي خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. دوی وایي کېدای شي خپل احتجاج د گورنر هاوس مخې ته هم یوسي. داود خټک تفصیل راکوي.
د پیښور پریس کلب مخې ته د منځنۍ کورمې ایجنسۍ د خلکو احتجاجي ناسته نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت پنځه غوښتنې لري چې پکې د پوځي عملیاتو پر مهال د ورانو شویو کورونو معاوضه، له کډوالو سره مالي مرستې، په دغه سیمه کې اوسیدونکي د خیبر ایجنسۍ د خلکو همدغلته اندراج او مرستې ورکول، د شناختي کارډونو جوړولو سهولت او یادې سیمې ته ترقیاتي فنډ ورکول شامل دي. د دې احتجاج کوونکیو یو منتظم او مشر عبدالخالق پټان تیر ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته ویل تر هغې به ناست وي چې غوښتنې یې ومنل شي. نوموړي زیاته کړه
کورم او اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ سنټرل کورم او دین رای موږ دنا معزز مشرانو سوا هم دلته پېښور ته راغلي دي او هم یو کوشش کړو چې را د تاسو کوم مسالې د مو تاسو ته حل ځینې مسالې فیرټن کې هم ورسولې او بهرحال هغه مسالې چې کومې وي د ډی جی بی مې او د پی اے سائن ټو مو د گورنر طرف کامنٹ سر گورنر سے موجود نہ رہتی واج نہ منہ اوسر تو کم مذکرہ پرسنل سے کسی گورنر سے روش ہوگی ناگا ہم نہ کم شروع ہوا جی وی سر اول سوتا سو گرنا ساتھ مکو مو تو سر گورنر سر میٹنگ پیچ تو مو تا چو پر سنگ تخبار سر شور پی نہیں ملو شور پی متا نہ
د منځنۍ کورمې ایجنسۍ دغه احتجاجي ناسته کې میرمنو هم ګډون کړی دی چې پکې برخه اخیستونکي او د تکړه قبایلي خویندو د اتحادیې غړي لیلا شانواز ویل دوی د دې پرلت حمایت کوي خو پکې د ښځو لپاره ځانګړي غوښتنې هم شاملول غواړي.
چونکې دا پنځه پوینټس دي نو دا دی وو ډیمانډ شي او په دې کې دوه چې کوم دي نو هغه د زنانو حواله سره شامل شي نو دی دا چې کوم پرلت دی نو دې د پروس موږ کوشش کوو موږ هغه دوه پوینټس چې کوم موږ دې کې شاملول غواړو زنانو طرف نه نو هغه دې ته موږ تجویز ورکو او هغه به دوی شامل کړي نو ان شاء الله سبا پورې به دوی خپل نوی ډرافټ وباسي. یو خو د زنانو د تعلیم حوالے سره، بل د زنانو د صحت حوالے سره، بل چې کوم نه زنانو د پاره داسې مواقع چې هغې ته کور ناسته باندې ګټه وټه کولي نو موږ دې دریو دغه باندې سوچ کوو خو موږ لا فائنل ډیسیژن پې نه دی راغلی.
بلخوا عبدالخالق پټان وایي دی په پام کې لري چې که غوښتنې نه منل کیږي نو دی به د گورنر هاوس مهیته په احتجاج کینی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
افغانستان د وزیرستان او کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو دویمه مرحله روانه ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي پرون شپږ څلوېښت کورنۍ واپس شوي دي او دا چې په روانه مرحله کې په دوی څه د پاسه څلور سوه درې سوه کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کی. د چارواکو په وینا په اوله مرحله کې هم څه باندې څلور زره کورنۍ ستنې شوي دي. تفصیل د منور شاپ راپورټ کې.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د افغانستان له خوست ولایته د وزیرستاني کډوالو د واپسې سلسله نن په دویم ورځ هم دوام لري. د چارواکو په وینا پرون د ګل په ورځ شپږ څلوېښت کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوي چې د بنو بکاخیلو کډوالو کیمپ کې د اندراج وروسته به خپلو کورونو ته استول کیږي. چارواکي زیاتوي چې په دې لړۍ کې به هره ورځ خواوشا پنځوس کورنۍ ستنول کیږي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی ویلي چې له افغانستانه د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ په دې دویمه مرحله کې به څه د پاسه څلور زره او درې سوه کورنۍ خپلو سیمو ته ستنول کیږي. په اوله مرحله کې هم څه باندې څلور زره کورنۍ ستنې کړل شوي دي. کامران خان افریدی هم همداراز ویلي چې په افغانستان کې میشت غیر رجسټر شوي وزیرستاني کډوال به هم په دې موده کې رجسټر کوي. نوموړي زیاته کړه
اوس مونږ دا وایو چې دا ریټرن چې جاری وي دې دوران کې چې نورې پرفارمې چې کوم بقایا خلک پاتې دي چې هغې پرفارمې ملاو شي چې مونږ د هغې دپاره بیا ریټرن کار په دې اختتام نه مخکې مخکې چې هغه پلاننګ کې راشي.
د یادونې دا چې په 2014 کال جون کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازب پوځي عملیاتو شروع کېدو سره په لکونو خلک خیبر پښتونخوا او د پاکستان بیلابیلو برخو ته کډه شوي وو چې زیاتره یې خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي. په زرګونو نورې کورنۍ د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته اوښتي وي.
پاکستان پوځ مشر په وروستیو کې د قبایلو لپاره د وطن کارډ پالیسی لغو اعلان کړه. قبایلي مشران د پوځ پر دغه اقدام خوښتي وایي. دوی له اوس احساس کړی چې د پاکستان وګړي دي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د پاکستان د امنیتی فورسز تر مشر جنرل قمر جاوید باجوه په قبایلی سیمو کښې د وطن کال د ختمولو په امر قبایلیون خوشحال او دغه امر د نیکمرغۍ زیری بولي. په دغه بری کښې د سویلي وزیرستان یو مشر سردار جمال الدین شامنخیل سویایي غوږ ورته ونڅی
داسې محسوس کېده چې لکه میرا څو بل پردي وطن ته درې میچې په ویزې باندې تللي چې دې دغه شی ختم کړ. چلو ډېر آیت درست آیت ولا خبره دو دا وطن کار چې ختم شو سویس نشته. دا محسوس وله چې لکه میرا هغه پاکستاني شولي او میرا شکر یاده کوي د فوج چې دا شی لرې کړ او په کور دغه دو چې انډیا سره د دې مزید نشته ارسنتي روپۍ جوړو کو مشکلات نه
ځنې قبایلیون بیا په دا خپا دي چې سویلي وزیرستان د وطن راننوتو په وخت د جنرال قمر جاوید باجوه په دغې امر عمل در آمد نه کېږي او د خرګۍ په چیک پوسټ په دغه وجه قبایلیون سخت ځورول کړول شي. په دغه لړ کښې یو بل قبایلي اوردین مسعود په دا رنګ ږغېږي.
د افواج پاکستان سربراه چې کیم اعلان کړی وه چې د قبایلي سیمې شي چې کیم وطلکار جری شوی وه د هغې ختمول په دا باندې ټول قبایل ډېر خوشحول شول. خو د بده مرغه چې په خرګۍ چک پوسټ باندې مثال هغه تزي شي خلق ته لږ مشکلات جوړوي. خلق کیزاوي او وطن کار چې نه وي ورسره بیا چی نه وي څه مشکل رشانې په غږي شي او خلق ته جوړي. دا یوه ښه خبره نه دوده د میر د ملک چې کیم سربراهون دي هغې چې یو واضح اعلان کړی دی هغې باوجود بلکه په چک پوسټینه باندې په دا نمونه خبرې وي د وطن کار وبره یې دا بیا د میر د مشروع نه د کارګري پکښې ودرې دي.
دا د یادوي چې د سویلي وزیرستان چکمالینا ریټایرډ صوبیدار مروت خان جلال خیل او د سراروغا شنکی کلینا محمد شاکیل بټکی هم مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خرګۍ په چیک پوسټ متعین یو سپاهي بشارت علي خاټک د وطن کارډ په وجه قبایلیون د ګاډیو نه کوزوي کښېنوي چې کوم د جنرل قمر جاوید باجوه د امر نه منلو باعث ګرځېدلی دی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دزوانانو غږ.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوردون کو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د امریکا په ملي امنیت کې د جنوبي او منځنۍ اسیا څنګه مشر لیزا کټس له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیز اړیکو خبرې کړې دي. نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د دغه هیواد بهرنی چارو وزارت له سیکرټري تهمینا جنجوا او لاغه ورسته د پاکستان د کورنی چارو له وزیر حسن اقبال سره ملاقات کړي او پر دوه اړخیز اړیکو او ستونزو خبرې کړې دي. د منځنۍ کورمی خلک نن په درېم ورځ هم د پېښور پریس کلب مخته د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي. دوی د پوځي عملیات پر مهال د ډنګسو کورونو په سروې کې د شاملولو، له کډوالو سره د مالی مرستو، د سکولونو او روغتونونو جوړولو او د شناختکار جوړولو د اسانتیا غوښتنه کوي. پېښور های کورټ د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د سزا سو 15 کسانو په ضمانت خوشی کول امر کړی دی. دا پریکړه نن د های کورټ هیبت آباد بنچ واوروله. د دې وړاندې د مشال خان وکیلانو وار لمخه د 16 خوشی کړل سو مزمانو په ضد په های کورټ کې اپیل جمع کړی و. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف نن د پاکستان مسلم لیگ نون سیاسي ګوند ابوري مشر او ټاکل سو. د ګوند مستقل مشرتابه لپاره به ټاکنې د مارچ پر 16 نیټه کیږي. دا پریکړه نن په لاهور کې د ګوند مجلس عامله وکړه. افغان حکومت له امریکا سره د سولې خبرو په اړه د طالبانو د ټینګار په خبرګون کې ویلي، له هر هغه حرکت چې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي ملاتړ کوي، خو د سولې ملکیت به د افغانانو وي. د افغانستان د جاري ریاست د ویان مرستیال امید میسن مشال لري ټول چې د طالبانو سره د خبرو په اړه د افغان حکومت دریز واضح او روښانه دی. او د پاکستان سوپر لیگ کرکټ سیالیو نهم لوبه به سبا د پېښور پر وخت ماخستن 9 بجې د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. په متحده عرب امارات کې ترسره کیدونکو د لوبو کې تیر ورځ کراچی کینګز لاهور قلندر ته په 8 منډو مات ورکړه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له منور شاو.
له پاکستانه خبریدونکې ډان ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې په دې هیواد کې له اقلیتونو یا لږکیو سره امتیازي سلوک کې ټولنه او ریاست دواړه لاس لري. ورسپانه په دې ورستیو کې رامنځته شوی هغه پیښې مثال ورکوي چې پکې په لاهور کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ای د دفتر له څلورم چت نه یو عیسوي تن ودانګل. ساجد مسیح نومې دغه تن چې ژوبل دی خو په معجزانه ډول ژوندی پاتې شوی، تور لګوي چې د یادې ادارې چارواکو ورته د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوي خپلوان باندې د جنسي تیری ویلي وو. دان ورسپانه لیکي دا ناوړه پیښه ثابتوي چې د مذهب د سپکاوي په تور کې د اقلیتي ورورولۍ له غړو سره څومره بد چلند کیږي. په کار ده چې د دې پیښې مکمل تحقیقات وشي او په دې ناوړه عمل کې د ککړو چارواکو خلاف سخت ګامونه پورته کړل شي. د ورسپانه په وینا ریاست ته دا هم په کار ده چې د مذهب د سپکاوي قانون د بې ځایه استعمال مخنیوی هم وکړي، ځکه چې په یو شمېر پیښو کې د دښمنیو او شخصي ګټو لپاره د دې قانون بې ځایه استعمالېدلو رپورټونه مخې ته راغلي. بلخوا آج ورسپانه خپل یوه اداریه کې لیکي چې په پاکستان کې په ژمي کې د ګیس او په اوړي کې د بجلی لوډ شیډنګ مسلې رامنځته کیږي، خو د دې باوجود حکومت د دې مسلو د جوړېدلو نه پس خپل حل ځلې توندې کړي چې بیا په کم وخت کې یې حل ممکن نه وي. ورسپانه لیکي چې د لوډ شیډنګ ترڅنګ دویمه مسله دا ده چې په خلکو پسې د ګیس او بجلی بلونه هم ډیر زیات استول کیږي چې ځینې یې بیا نه جمع کوي او دا راز یې د ګیس او بجلی کنکشن کټ کیږي. نو په کار ده چې د ګرمیانو شروع کېدل نو وړاندې حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او دا راز د بلونو مسلې هم حل کړي، ګنی په اوړي کې به بیا د دې حل ډیر ګران وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکلي د فائنانشل ټاسک فورس نومې نړیوال سازمان لخوا د پاکستان نوم د وسلوالو د مالی مرستو تړلو په چارو کې د ناکامه هیوادونو په لیست کې شاملول به د پاکستان اقتصاد ته یوه ضربه رسونکي اقدام وي. حمله امریکا خبردونکي ویبل رسپانې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د افغان ځواکونو پر پوسټو د طالبانو د حملو موضوع راغسته. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه درته ورو. د وال سټریټ جرنال رسپانې لیکنه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د یو نړیوال سازمان د غړو هیوادونو د چارواکو په حواله وایي د امریکا د فشار په نتیجه کې سعودي عرب له خپلې هغې غوښتنې په شا شوې چې پاکستان د هغو هیوادونو په نوم لړ کې شامل نشي چې د ترهګرو د مالي مرستو د لارو تړلو په چارو کې ناکامه شوي دي. لیکنه وایي په دغه لیست کې د پاکستان له شاملېدو سره به د جنوبي آسیا دغه هیواد چې وار له مخه له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی لا ډېره سخته ضربه ومومي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومي سازمان دا پریکړه چې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې ترهګرو ته د مالی مرستو رسېدو پر ضد یې د تسلۍ وړ اقدامات نه دي کړي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې اسلام آباد ته د پاکستان پر خاوره د فعالو وسلوالو پر ضد د جدي اقدام نه کولو لپاره سزا ورکول دي. واشنگتن 13 میاشتو ویل پاکستان ته د امنیت ساتنې په برخه کې د 2 بلیون ډالر په اندازه مرستې ایساروي. پاکستان وایي د وسلوالو ډلو پر ضد یې کامیاب عملیات کړي او دا چې د هغه هیواد پر خاوره اوس د هغوی پټنځایونه شتون نه لري. پاکستان د غرض وایي پر ضد یې د امریکا پریکړې سیاسي دي او په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د اسلام آباد هڅې کمزوري کوي. لیکنه زیاتوي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په لیست کې د پاکستان شاملېدا به په هغه هیواد کې د بهرنۍ پانګونې لارې وتړي. حمله امریکا خبریدونکي ویبل ورسپانې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې پر استاو کې د هغه هیواد د پوځ پر پوسټو د وسلوالو د بریدونو موضوع راخسته. لیکنه وایي وسلوالو د افغانستان په جنوبي ناارامه ولایتونو هلمند او فراه کې د شپې پر مهال د افغان ځواکونو د پوستو په نښه کول پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میاشت له طالبانو سره د روغې جوړې خبرو پیلولو امکان رد کړ. نوموړي د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په خبرو کې وویل کېدای شي کله خبرې ورسره و هم کی خو دا کار به ډیر وخت ونیسي. لیکنه د ناټو لپاره د امریکا د استازي کې هوچسن له خولې زیاتوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه خبره په کابل کې له یو لړ خونړیو حملو وروسته کړې وه او دا چې نوموړی غواړي د افغانستان د سولې خبرې مخته ولاړ شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو مشر سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرس پرون د شام د جګړې پر خلکو خو غوږ کړل چې سمدستي د اوربند عملی کی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د جګړو لپاره خېدو ورسته د خالی پر ورځ په دې هیواد کې د اوربند لپاره یو فیصله وکړه. په همدې حال کې روسیا وایي اوربند یوازې هغه مهال پیل کېدای شي چې په جګړه کې شامل ټول لوري یې د عملی کولو پر څرنګوالي موافقه وکړي. پر دې موضوع تفصیل له احمد تکل څخه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وویل مرستندوی ټولنې د سوریې له غوتا ښار څخه چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې د ټپیانو رایستو او اړو خلکو ته د مرستو رسولو ته چمتو دي. کاغلی ګوتیرش چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پرانیستون کې غونډه کې وینا کوله د سوریې د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې سم دستي ډېر شورزنی اوربند ته غاړه کېږدي. ګوتیرش دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې امنیت شورا د شنبه په ورځ په یو پریکړه لیک کې په سوریه کې د بیزانډ اوربند غوښتنه وکړه څو جګړه ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسیږي. په سوریه کې د اوربند لپاره هڅې وروسته له هغه چټکې شوې چې په ختیځ ښار غوتا کې د هوایي حملو په نتیجه کې د فعالانو په وینا نږدې 1500 کسان ووژل شول. ګوتیرش وویل چې غوتا یو دوزخ ته ورته شوی.
As I had the opportunity to say in the Security Council itself a few days ago,
څرنګه چې ما څو ورځې مخکې هم دا فرصت ترلاسه کړ چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ووایم چې په خاص ډول ختیځ ښار غوتا نور نو انتظار نشي کولی او هغه وخت را رسېدلی چې د ځمکې پر مخ دا دوزخ باید بند کړو.
د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وایي د یاغیانو تر ولکې لاندې غوتا ښار کې د کلورین غاز په وسیله له پرونی مشکوکې حمله وروسته دولتي ځواکونو نن هم هوایی او توپچی حمله وکړي او نه هم ملکی وګړي ووژل. په همدې حال کې مسکو چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم لاتړ کوي نن وویل چې په غوتا کې وضعیت خطرناک دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې تروریستي ډلې له ولسي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له دې مخکې ویلي و چې په سوریه کې اوربند یوازې هغه وخت ټینګېدای شي چې د جګړې ټول اړخونه د جګړو د بندولو پر څرنګوالي موافقې ته ورسیږي. لاوروف ټینګار وکړ چې تروریستي ډلې په اوربند کې نه دي شاملې او زیاته یې کړه روسیه به هیڅکله د هغو اقداماتو ملاتړ ونه کړي چې په نتیجه کې تروریستان له مشروع حملو په امن کې وي. سوریه او متحدان یې روسیه او ایران، داعش او هغه سنی وسلوالې ډلې چې لویدیز او عربي هیوادونه یې ملاتړ کوي د تروریستانو په نوم یادوي.
د مشال رادیو
د شورو دروازه
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندي دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د کابل کانفرنس لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی او د سولې هغه پلان هم بشپړ دی چې په دې کانفرنس کې د افغان دولت لولي نړیوالو ته وړاندې کیږي. دغه شورا غړي حاجی دین محمد لمشال لري سره په خبرو کې د دې پلان د جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. ټاکل شوی د کابل پروسې دویمه غونډه د چهارشنبه په ورځ یعنی سبا د 28 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون ترسره شي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان دولت له لوري د سولې پلان د بشپړېدو خبره کوي. دا پلان به د افغان دولت لخوا د کابل پروسې دوهمې غونډې ته وسپارل سي چې د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. د سولې د علي شورا غړي حاجی دین محمد د پلان د جزئیاتو لورکولو ډاټا وکړه، خو وايي له بیلابیلو اړخونو سره خبرې سوي دي.
زما د معلومات د مخې نه خو د هغې لپاره دا بشپړ دی، ځکه چې دلته تقریبا د ټولو مجاهدینو خو مشرانو سره، د قومي مشرانو سره، د علماو سره، سیاسي مشرانو، مدني ټولنو، حتی د ښځو ټولنو، ځوانانو، دغه ټولو طبقاتو سره مشورې وشوې. په همدې ورځو کې
د کابل پروسې په دې غونډه کې د افغانستان له لوري نړیوالو ته د سولې د هر اړخیز پلان وړاندې کول هغه څه دي چې د افغان ولسمشر او د سولې علي شورا په ګډون یو شمېر لوړپوړو چارواکو د وړاندې کولو ژمنه کړې ده، څو وکولای سي په دې برخه کې د نړیوالو ملاتړ جذب کړي. تر دې وړاندې د سولې علي شورا ویلي و چې دا پلان د سولې د پخوانیو پلانونو څخه ځکه توپیر لري چې په دې طرحه کې د سولې په عملي اقداماتو، د سولې د خبرو د پایل پر څرنګوالي، د وسلوالو طالبانو او د پاکستان پر وړاندې د روښانه دریځ په تړاو خبرې کیږي. حاجی دین محمد زیاته کړه
په مضمون کې زیاته خبره غوښته وګورم، هغه دا ده چې یو د سولې باندې اجماع و چې هغه ټول راغلي ده، دویم د سولې لارې چارې، او بیا کله چې مذاکرات شروع کېږي یا مذاکراتو کې کوم توافقات کېږي د هغه توافقاتو عملي کول، تا د مهاجرینو بېرته راتلل، نړیوال ټولنې د دغو کارونو سره همکاري، دا خبرې دي چې په دې مجلس کې باندې خبرې کېږي.
د کابل پروسې لومړۍ غونډه د روان لمریز کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه، او دوهمه غونډه د چهارشنبه په ورځ یعنی سبا په پلازمینه کابل کې جوړیږي. دې غونډې ته د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او د درې نړیوالو سازمانونو استازي بلل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې ډیرو هیوادونو او سازمانونو په دې غونډه کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. دغه وزارت وایي په دې غونډه کې دوه موضوعګانې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي چې باید بحث ورباندې وسی، یو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رواني هڅې، او بل هم د ترهګرۍ پر وړاندې روانه مبارزه ده. د دې غونډې په درشل کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم د دوشنبه پر ورځ ویل چې د کابل پروسې دا غونډه ټولو لورو ته یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د رواني جګړې، په دې هیواد کې د روانو شخړو او تروریزم د پای ته رسولو لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي.
د فریبی ظاهر رپورټ. او افغان حکومت له امریکا سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د ټینګار په عکس العمل کې وایي د هر هغه حرکت چې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي ملاتړ کوي، خو د سولې د چارو ملکیت باید د افغانانو وي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست د سې شنبه په ورځ مشال ډو ته وویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغان حکومت دریض واضح او روښانه دی. طالبانو یو ځل بیا د یوې اعلامیې په خپرولو له امریکا سره د سولې د خبرو په اړه چمتووالی ښودلی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي که افغان حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په ممکنو خبرو کې د خپل کې دخیل ووسی پایلې به مثبتې وي. له کابل د اکرام الله اکرام رپورټ اورو.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د نړیوالو همکارانو هرې هغې هڅې ته د قدر په سترګه ګوري چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. د اجرایی ریاست د وایان مرستیال امید میسم د سه شنبې په ورځ په دې اړه وویل
د
وای د سولې علي شورا د افغان حکومت او ملت له لوري د سولې د خبرو مسولیت لري، خو که د نړیوالو همکارانو له لوري داسې هڅې کیږي چې په افغانستان کې د دایمي او باعزت سولې له ټینګښت سره مرسته کوي، موږ ورته د قدر په سترګه ګورو. خو ښاغلی میسم په ټینګار سره وایي چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې باید د افغانانو په مالکیت سره ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی دی. په هغه اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته د دغې ډلې لخوا خپره شوې راغلي چې د افغانستان د روانې جګړې د سوله ییز هواري لپاره باید امریکا د طالبانو له سیاسي دفتر سره مخامخ خبرې وکړي. طالبانو خپله دغه اعلامیه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي د وروستیو څرګندونو ځواب بللی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ایلیس ویلز له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې پرانیستې دي. طالبانو سمو د مخکې هم د متحده ایالاتو له خلکو او د دوی په خبره د امریکا د کانګرس له سوله غوښتونکو غړو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې خبرو ته چمتو کړي. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځواب دوی ته دا و چې دغه ډله باید له افغان حکومت سره سیاسي هوکړې ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د برخې رئیس زمیر کابلوف د سه شنبې په ورځ طالبانو سره د خبرو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی دریځ سولې ته د رسېدو لپاره بې اغېز او پر ځای نه دی بللی. له دې وړاندې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس ویلي چې د ملي یووالي حکومت د سولې خبرو اترو ته ژمن دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې وسلوال طالبان ولې د افغان حکومت پر ځای د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې خبرې اترې غوره ګڼي. د سیاسي چارو افغان پوسټ خالد ساداتي ځواب راکوي.
دا په دې معنی باندې چې اوس طالبان د امریکا او د نړیوالې ټولنې له لوري په قوي فشار لاندې دي او دوی بل لار نه لري.
د وسلوالو طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد بیا ویلي چې د دوی جګړه له امریکایانو سره د افغان حکومت کوم اختیار نه لري او دوی ورسره خبرې نه کوي. خو د سیاسي چارو کارپوسټ خالد سادات په دې باور دی چې چیرې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ممکن شي او افغان حکومت د سولې په دغه خبرو اترو کې دخیل وو پایلې به مثبتې وي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اسوسییټډ پرس اجانس په یو لیکنه کې د پاکستان او روس اړیکو ته کتنه کړې ده. لیکنه کوي چې پاکستان په داسې وخت کې له روسیې سره اړیکې تودې کړې دي چې له امریکا سره یې تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. اجانس پر دې بحث کړی دی چې آیا د پاکستان او روسیې نږدېوالی به د افغانستان د سولې له چارو سره مرسته وکړي او که څنګه. بریوال کاکړ د لیکنې لنډیز اوروي.
اسوسییټډ پریس لیکي داسې وخت راغلی دی چې د امریکا او پاکستان اړیکې خراب شوې دي او پاکستان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په لیست کې وانه چول سي کوم چې د ترهګرو د مالی سرچینو پر ضد مناسب ګامونه نه اخلي. د اجانس په لیکنه پاکستان په عین حال کې له روس سره اړیکې تودې کړې دي کوم چې د شننګو په وینا په افغانستان کې د امن هڅې لا پیچلې کړې دي. اجانس د سیمیزو چارو د پوهانو له خولې لیکلي چې روس په دې اړه رافاله سوی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په اړه اندېښنې لري او د افغانستان د سیمې د پاکستان له خیبر پښتونخوا صوبې سره لګیدلې دي. اجانس لیکي چې د پاکستان او روس په اړیکو کې تازه پرمختګ دا دی چې روس په خیبر پښتونخوا کې د محمد ارسلان خان په نامه یو اعزازي کونسل ګمارلی دی. محمد ارسلان خان ویلي چې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره تر ټولو قوي وسیله پرمختګ دی او د ده په وینا چې د افغانستان له ګاونډیانو سره به تجارت ته وده ورکوي. نوموړي ویلي چې تر دې وړاندې په سیمه کې سخت درځي هغه څه جدي نه واخیستل سوي لکه څنګه چې په کار و او دا اوسني حالات د ده په وینا د همغه نتیجه ده. محمد ارسلان خان ویلي کله چې خلکو ته روزګار ورکړل سي نو هغوی بیا له سخت درځي او تراګري څخه لری کیږي. اجانس لیکي چې د محمد ارسلان خان ګمارل کېده د روس او پاکستان په اړیکو کې یو تاریخي بدلون ته اشاره کوي. لیکنه زیاتوي چې په 1980 لسیزه کې پاکستان او امریکا د روس په وړاندې سره ملګري وو، هغه ځکه چې شوروي اتحاد په کابل کې د خپل کمیونیست اتحادي حکومت د ملاتړ لپاره 500,000 عسکر افغانستان ته لېږلي وو. د اجانس په وینا هغه وخت پاکستان او امریکا پېښور د همدې لپاره کارولی وو چې اسلامي یاغیان پکې په وسلو سنبال کړي او د روس خلاف جګړې ته یې وګماري. اجانس لیکي چې په هغه وخت کې به یې دې خلکو ته مجاهدین ویل، او د هغه وخت د امریکایي ولسمشر رونالډ ریګن په وینا د ازادۍ جنګیالي. اجانس لیکي چې روس هلته ناکامه سو او تر لس کلنه جګړه وروسته د خبرو اترو له مخې له رامنځته سوي یو جوړجاړي سره سم له افغانستان ووته. اجانس د کارپوهانو له خولې لیکي چې اوس روس له پاکستان سره اړیکې ځکه تودې کړي دي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله شتون په اړه اندېښمن دی او غواړي چې د سیمې د حالاتو په اړه ژور معلومات ولري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سپې ډیسټریټ کې
منګل تکنیک کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د مطبوعاتي رپورټونو په حواله وایي د سعودي عرب او امریکا ترمنځ د یوې اټومي لوزنامې په اړه خبرې روانې دي. د دې لوزنامې په ترڅ کې سعودي غواړي د خپل غیر پوځي پروګرام لپاره د یورانیم د غنی کولو اجازه ترلاسه کړي. خدا به په هغه صورت کې ممکنه وي چې امریکا د سعودي پر خوره اټومي بټۍ جوړ کړي. تفصیل ملیحا امیرزاده راکوي.
د میډیا رپورټونه وایي امریکا له سعودي عرب سره د یوې اټومي لوزنامې په اړه خبرې کوي چې له مخې ممکنه ده ریاض په هغه صورت کې د یورانیم غنی کولو اجازه حاصل کړي چې امریکایي کمپنۍ به په دغه سلطنت کې اټومي بټۍ جوړوي. اسوسییټډ پریس، بلومبرګ او نورې میډیا د فروری پر 26مه خبر ورکړ چې سعودي عرب د خپل غیر پوځي اټومي پروګرام لپاره د دغو پرمختللي اټومي صلاحیتونو په لرلو زور راوړي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په رستو کې په میونخ کې د امنیتي غونډې په وخت د ایران د 2015 کال اټومي لوزنامې ته په اشاره وویل چې سعودي عرب هدف لري چې د نورو هیوادونو په شان د یورانیم غنی کولو حق ولري. د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون لمخې پر تهران د بندیزونو د نرمولو په بدل کې دغه هیواد اټومي فعالیتونو محدودولو باندې رضامندي شوه. کچري امریکا سعودي عرب ته د یورانیم د غنی کولو اجازه ورکړي، دا به د امریکا لخوا له پخوانی کړنلارې په شا کېدو په مانوي چې مخکې د بارک اوباما په صدارت کې دغه هیواد د سعودي عرب د دغو غوښتنو په وړاندې مقاومت ښودلی و. د امریکا په فکر دا یوه هڅه وه چې په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو خورېدنې مخه ونیول شي. اسوسییټډ پریس د ناصرګند امریکایي چارواکو له خولې خبر ورکړي چې سعودي عرب ښایي یوازې په هغه صورت کې پر خپلو اټومي صلاحیتونو باندې محدودیتونه ومني چې د ایران اټومي لوزنامه سخته شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د ایران اټومي لوزنامه سخته تول غواړي او هغه تاریخ ترې لری کول غواړي چې د ایران د یورانیم غنی کولو او نورو فعالیتونو باندې د پابندیانو لپاره ایښودل شوی دی. سعودي عرب پلان لري چې په راتلونکو 25 کلونو کې 14 اټومي بټۍ جوړې کړي. د اټومي چارو نړیوالې ادارې ورلد نیوکلیئر اسوسییشن اندازه ښایي چې په دې به تر 80 بلین ډالر زیاته خرچه راځي. ټاکل شوی چې د امریکا د انرژي وزارت سیکرټري ریک پیری په لندن کې د مارچ په 2مه له سعودي عرب سره د خبرو اترو لپاره د یو امریکایي وفد مشري وکړي.
دا مشال رادیو
دا شورو دروازه
19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
دا مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پابندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم 4 بجو
دا مشال ترانا لاندې
په 4 نیمو بجو
د جلال آباد ښار لوبغاړي او محصلین په سراج العمارت بڼ کې په نشئی توکو د روغدو کسانو له موجودیت شکایت کوي. دوی حکومت غواړي په بڼ کې د نشئی توکو د استعمال مخنیوي وکړي. خو چارواکي وایي د نشئی توکو په خرڅلاو کې له ماشومانو او روغدو کسانو کار اخیستل کیږي چې په د مخنیوي په چارو کې دوی ستونزې لري. له جلال آباد زمونږ خبریال حال راکوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې سراج العمارت باغ یو له هغو پارکونو څخه دی چې هر ورځ ورته په سلګونو تنه د کرکټ او فوټبال لوبغاړي د تمرینونو لپاره ورزي او ترڅنګ خلک خپل ماشومان هم د تفریح لپاره بیایي. د دغه بند په بیلابیلو برخو کې د نشه یي توکو استعمالونکي هم لیدل کیږي. مصباح الله چې هر ورځ دغه بند ته د کرکټ د لوبې د تمرین لپاره ورزي په نشه یي توکو د روغ دو کسانو له ډیروالي شکایت کوي.
دا چرسیان سیګریټان دومره زیات زیات شوي دي چې بیخیل ته مونږ کرکټ کوو میچ کوو کنه دومره زیات بوی راځي چې مونږ خپل ځان نشو راحت کولای یعنی میچ نه خپل نشو مخ ته وړلی کنه یعنی درې باید ډېر ډېر ضروري وسي.
دغه بند ته پر لوبغاړو سربیره د پوهنتون محصلین هم د مطالعې لپاره ورزی. یو تن محاصل هم د نشه یي توکو لو استعمالونکو شکایت کوي.
پوډری زمنګ شاخوا ته کینی خپل هغه کم نشه یي توکو ته جیدا مور کی یعنی سکی نو زمنګ د درس مزایمت کیږي هغه موقعیت لمنګ زو بل زیته زو کبه په بل موقعیت کې کینوال ته بل راځي او چرسی راځي ال خپل سیګریټ بلوي هغه سیګریټ سکی.
یو تن ځوان چې د چرسو سیګریټ په لاس کې دی د نوم له خود لو ډډه کوي لد سخه مو د چرسو د استعمال په اړه وپوښتل.
زو ول خپل د اعصاب نورمالي دی فارې کوم ما صاحب لگ وزیپو کی لگ جنگون زیاد تی بیاغی کی چی لگ دا اس کم لگ نرمال ہے
پسراج العمارت بن کی پنشئی تو کو دروگ دو کسانو در دیروالی ستونزمو در ننگرار امنی قماندانی مطبوعاتی مسئول حضرت حسین مشرقی وال سر شریک اکڑا اغا پا زواب کی وویل
اغا یو شمیر متاجین چی داغا خپل پرچون پروشی که و داغا مواد خرسی داغا منگ نا عدلی و قضایی داره ناخلی پا وقت داغا که تسلیمه که زکا منگ تا خو مجرم شو چی زکا چی نشهی تو که خرسی خو اغا وجه دا روک داده دا نشهی ده دا پس تا داوی نا منگ تا را معرفی که
ننگرهار که پا نشهی تو که دا روک دو کسانو دا درمانلی نفار دری روختیایی مرکزون همشتا یو پا که سلبیستری زوختون ده چه هر کال پا که نگدی دا زرو کسانو درمانلی نکیگی. د دغه روغتون یو تن مسول ډاکټر وحید الله وایي چې د دوی د ټیم غړي هر ورځ په نشه یي توکو روغ دو کسانو ته د درملنې په پار پوهاوی ورکوي.
ټیمونه شری دغه ټیمونه صحی ته ځي او د معتادین تشویقوي تر څو راشي او دغه روغتون ته مراجعه وکړي تر څو پورې د دوی درملنه وشي. د زور او د جبر تداوی نشته دی.
د زیاتوي لکه نه چې له پاکستان څخه د کډوالو راستنېدنه پیل شوي په نشه یي توکو د روغ دو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او که د درمل نی په موخه یې جدي ګامونه وانخیستل شي نو دا شمېره به ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو وي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی دا خبرونه دا پایش بوت راغلیو او تاسو کولی شئ زمونږ د خبرونه زمونږ خبرونه زمونږ رپورټونه زمونږ اونیز پروګرامونه زمونږ پر وپاړه مشال رادیو ډاٹ کام واوري. د خبرونه د پای په دیشه بو کې د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د امریکا په ملي امنیت کې د جنوبي او منځنۍ اسیا څانګې مشر لیزا کرټس له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت له سیکرټري تهمینا جنجوا سره ولیدل او له هغه وروسته د پاکستان د کورنی چارو له وزیر حسن اقبال سره ملاقات وکړې او پر دوه اړخیزو اړیکو او ستونزې خبرې وکړې. د منځنۍ کرمې خلک نن په درېیمه ورځ هم د پېښور پریس کلب مخ ته د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي. دوی د پوځي عملیات پر مهال د ړنګسو کورونو په سروې کې د شاملولو له کډوالو سره د مالي مرستو د سکولونو او روغتونونو جوړولو او د شناختي کارډ جوړولو د اسانتیا غوښتنه کوي. پېښور هایکورټ د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د 1315 کسانو په ضمانت خوشي کولو امر کړی دی. دا پریکړه نن د هایکورټ ایبټ آباد بینچ واوروله. د دې وړاندې مشال خان وکیلانو وار له مخه د 14 خوشي کړل څو ملزمانو په ضد په هایکورټ کې اپیل جمع کړی و. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف نن د پاکستان مسلم لیگ نو سیاسي ګوند ابوري مشر وټاکل سو. د ګوند مستقل مشرتابه لپاره به ټاکنې د مارچ پر شپږمه نیټه کیږي. دا پریکړه نن په لاهور کې د ګوند مجلس عامله وکړه. افغان حکومت امریکا سره د سولې خبرو په اړه د طالبان د ټینګار په غبرګون کې وایي له هر هغه حرکت چې د سولې له ټینګار سره مرسته وکړي ملاتړ کوي، خو د سولې ملکیت به د افغانانو وي. د افغانستان د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امین میسم نن مشال راډیو ته وویل چې د طالبان سره د خبرو په اړه د افغان حکومت دریز واضح او روښانه دی. او د پای خبر داشته پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالي یو نه حمله وبو سبا د پښو په وخت مخستان 9 بجې د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیدونکو د لوبو کې تیر ورځ کراچي کینګز لاهور قلندر ته په 28 منډو ماتې ورکړه.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوس هارون بچا، احمد شاه زمي او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.